السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو نن په دې باندې بحث کو چې د تازه سیاسي او کورونای حالاتو په افغانستان کې د سولې په بهیر څه غیځه کړې ده د ملي مصالحې د عالی شورا کارونه څومره مخې ته تللی دي د بین الافغاني خبرو د پل کېدو لپاره شرایط برابر شوي دي د کورونا وبا چې په نړۍ کې د 6 میلیونه نه زیات خلک پیښته دي او د 3.5 لک نه زیات د دې نمبر شوي دي په افغانستان کې د سولې او بهیر څه تاثیر کړي په دغه مسلو او نورو اړوند مسایلو باندې د خپل دوه تنو ملمنو د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم صاحب د افغانستان د چارو څارونکو د نیوزویک د مجلې خبريال او لیکوال سمی یوسف جی صاحب سره غږیږو نو درنو اوریدونکو تاسو ټول نه مخکې ډیره مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري منګه د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو ملمانه مو په ټاکلې مسلې باندې خپل نظر وړاندې کوي قضاوت ستاسو کار دی مشتاق رحیم صاحب غاوري
سلامونه نیکې له تاسو او قدرمن یوسف جی صاحب
وعلیکم السلام یوسف صاحب محترم سلام شه تاسو غاوري
تاسو سلام مشتاق رحیم صاحب تاسو سلام
نن په دې بحث کې زمونږه اصلي مسله دا چې د ملي مصالحې مشر ډاکټر صاحب عبدالله په دې تیر هفته کې ویلي چې په دوه هفتو کې به د سولې او روغې جوړې کارونه پیل شي یعنی د طالبانو سره به د خبرو لپاره زمينه مساعده شي آیا په دې برخه کې پرمختګ شوه د احساس په نظر لکه څنګه چې لازم وو چې زر تر زره باید خبرې پیل شي مشتاق رحیم صاحب که تاسو اول خپل نظر ورکړئ
ټول نه غټه خبره ده چې په ملي مصالحې باندې موافقه وشوه او هغه نه اندري چې تقریبا صد پاسه یو کال ټاکنو او تاسو کې دا ورس کینو د خپل شخصي ګټو لپاره ګراوني ولې نو اوس په ظاهري توګه باندې البته په پاسل کې خو بیا هم د خپل ګټو لپاره دوی نه اندري کولې په ظاهري بڼه باندې دا چې سولې لپاره دوی هم غږی شوی دي کچېری حتی دا مصنوعي هم وي دا سنو دي غټه خبره ده چې اوس په مصالحې کوم ملي شورا باندې موافقه شوې ده اما موږ دا اوس مهال چې ګورو پر ځای دي چې په سولې باندې په کابل کې بحثونه وشي دا اوس په دې باندې بحث روان دي چې څوک کوم چوکۍ تر لاسه کوي نو که دوی په دفترونو کې کوم پرمختګ کړی وي یا په دې اړه باندې کوم بحث شوی وي د مذاکرې په چارچوب باندې مذاکرې په ځای باندې نو په مطبوعاتو کې یا دا چې موږ خصوصي ناس راز په سیاسي نسره وخت نه وته لیکي لرو دا چې څه نه دی اوریدلی خو تبان د مذاکرات یو ټیم هم ټاکل شوی او د پخوا څخه ډیر بدلون نه پرته به هماغه ټیم مذاکرې خواته ځي نو د تصنوعي شیان نه خواته عملي څه نه لیدل کیږي د اوس لپاره کم تر کمه
نو مشتاق رحیم صاحب تاسو چې ویلي چې دوی په دې غږی چې کوم وزارتونه چاته او څنګه ورکړ شي نو دغه د ملي مصالحې پروګرام فکر نه کوي چې اصلا د دې سیاسي توافق یو جز ده چې په حکومت کې به د ډاکټر صاحب عبد الله دله شریک وي د دې توافق په اساس به دې ته د ملي مصالحې د شورا مشر ورکړ شو هغه ومنل په دغه اساس باندې نو د کې فکر کوي چې سنقص ده چې سمي سوزه صاحب تاسو سره څومره موافق دي په دې نظر کې سمي سوزه صاحب سوي
از مو خپل دې کې شک نشته دا چې سولا کده صاحب په وخت کې یو سولې شورا او هغه هم یو سیاسي رشوت په تور باندې چې استاد رباني مرحوم بیا دی غور رستا پیر ګیلانی یا نور کسان دی حکومت ملاتړ ملاتړ و سیګه دوی د شورا جوړ کړل چې دا یو خپل یو د لپاره چې یو یو ګوند حکومت حمایت وکي یا د حکومت سره په مخالفت کې نوي دغه شورا مشرواله دغه کسانو ته ورکړلو. متاسفانه یو ځل بیا ورته معامله وشوله، یعنی د ډاکټر عبدالله لخوا د سولې شورا مشاورت په دې معنی چې هغه ته یو چوکۍ ورکړل شوله او یو ډول د سولې په پروسه باندې معامله وشوله. سره دې چې د حکومت موقف قوي شو، یعنی سعید اکثره ګوندونه او کسان به پکې شامل شي، خو زما په خیال یو محدود شمیر کسان چې د ټولو افغانانو نمایندګي کولی هغه به دې کې داخل شي، نو بیا په لږو کسانو کې زر یو فیصله کېږي. اوس په دوی د دې یو دومره ستره سلسله جوړوي چې په سلګونو کسان به وي، بیا به په ترجنو کوچني ګروپونه وي، هغه به طالبانو سره ځي، هغوی کې به څوک داسې کسان وي چې هغوی به طالب سره عقده لري، ځینې به داسې وي چې هغه به طالب له دوی سره عقدې لري. په واقعا د سولې په اړه باندې نیت قوي وای، نو باید دا چې طالبانو هم ډاکټر اشرف غني سره خبرې کړې وای، ځکه یعنې مطلب دا چې یو وړوکي ګروپونو ترمنځ به مذاکره وي. اوس خو دومره اوږده سلسله شوله چې دا د ټولو کسانو نظر راټولوي، هم په دې باندې کلونه نه وځي، میاشتې به ورباندې وځي، او موږ غواړو چې دا جګړه باید زر تر زره ولري. ټولې خبرې د افغانانو ترمنځ یو مغالقه او پیچیده مسله ده. دا دومره اسانه مسله هم نه ده څومره چې فکر کېږي. د امریکایانو طالبانو مسائل په یو نقطه باندې وي چې امریکایي قواوو خروج ده، هغوی یو معاملې ته ورسېدلو، خو هغوی کې هم نقصونه موجود دي. اوس امریکایانو یو طرف ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو لکه لغمان او هلمند او روزګان نه قواوې وېستلې دي، بل طرف ته بندیانو معامله اوس پورې یو ډول لاینحله پاتې ده، چې هغه د دوو امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې وي تقریبا یو نیم ساله وخت یې واخیست. نو زما په خیال څومره چې یو کوچنی ټیم تیار شوی وای، هغومره به بهتره وای تر څو دا نتیجه ضرور کړې وای.
نو سمیر سوزه صاحب، ستاسې د خبرو او د مشتاق رحیم صاحب د خبرو نه داسې معلومه شوله چې پرمختګ شوی وي، خو دومره واضح نه دی او دا یوه معامله وه. نو د انتخاباتو نه وروسته چې د نتایجو په سر باندې کوم جنجال پیښ شو، نو هغه خو هم یو ډیره مهمه مسله وه چې باید حل شوی وي، او دغه حل ورته راووتو د نورو په کوششونو او مرستې باندې چې باید اول دننه په حکومت کې دوی سره په نظر کې وکړي چې په یو خوله او یو اواز د طالبانو سره وغږیږي. نو که په دې مسله کې ډاکټر صاحب عبدالله ته وزارتونه ورکول کیږي یا سنوري ونډي ورکول شي دي، یا د ملي مصالحې د مشارکت د ملي مصالحې ریاست پرته ورکړ شي دي، دا خود انتخاباتو د جنجال د حل په خاطر باندې شوی وي. کاغه مسله حل نه وي، خو نو بیا به څنګه دغه خبرې مخې ته تلل؟ په هر صورت وزیر اعظم دې ته چې تاسو د بندیانو خبره وکړله، د بین الافغاني خبرو د پاره چې دا شروع شي، د دې لپاره لار خلاص شي، خو د طالبانو شرط د امریکایانو سره په موافقه کې دا و چې د دې 15000 بندیان خلاص شي. خو بل اخره د حکومت سره خبره دې ته ورسیده چې اوس خو دغه تقریبا 2000 خوبني خو کم 2000 به خوشی شي وي دا نه نه پوري، یا به د خوشی کېدو په حال کې وي. خو خبره ده چې 50% د طالبانو د بندیانو مسله حل شي، چې 50% خوشی شي، نو ځنه وي چې امکان شته چې خبري شروع شي. تاسو څه فکر کوئ؟ اوس خو د 50000 خبره ده، مګر ته خو 50000 په اول کې د روسو خو ډیر نور بندیان هم دي کنه، د طالبانو او هم داسې د افغانستان د حکومت هم. نو څه فکر کوئ چې د دې امکان شته چې 50% د طالبانو بندیان خوشی شي، نو دا بین الافغاني خبرو ته بلاره واره شي؟ مشتاق رئیس صاحب څه فکر کوئ؟
ګوري زه فکر کوم چې طالبانو دغه د واړه اختر نه وروسته غیر اعلانیه اوربند غزونه، چې تاسو ویل کیږي چې پرته له دې چې اعلان وشي اوربند غزیدلې ده، دا یو ډېر ستر انعطاف او زه فکر کوم چې دې باندې باید ستاینه وشي. په عین حال کې توقع هم چې طالبان دې د 15 بنديانو خوشی کېدو ته کینني، او د دې د پښې د خپل د هوست نیت ننداره لا په شي پیاوړې توګه باندې وړاندې کړی وي. نو که دغه بهیر روان وي چې 2000 ډېر ستر تعداد دی او حکومت دغه بهیر جاری وساتي، نو ډېر سر به 15000 خوشی شي. خو تر څو چې دغه رقم د 15000 رقم موږ ترلاسه کړو، د هغې پورې حد اقل د مذاکرې د ځای، د مذاکرې د فارمیټ، د مذاکرې د اړخونو په اړه باندې دا اوس نه خبرې وشي، زه فکر کوم دا به د طالبانو
د اسلام په پیاوړې کې د روانو مذاکراتو برخه کې خصوصا ولسی ملاتړ خبره او د کم انعطاف چې زه کوم په ټکر باندې په فیسبوک باندې مطبوعات اعلان چې دا د خصوصا نوښر د ورن را پدې وا دا د یو څرک منګنو چې دلته زیاته چا نه تاسو خوشي او هر اړخ چې روان مذاکراتي د سولې په بهیر کې ډیر انعطاف کوي په دې باور یو سیږي چې ولس به هر کله کې ملاتړ به کوي او دا چې تبند مذاکرې د پروسین ورسته په افغانستان کې همدا د جګړې او خونو به سره په سیاسي مبارزو او سیاسي حل ولو کې داخليږي ډیر ضرور دی چې دوی ځان سره ولسی ملاتړ ولري نو بنا ان زما ته په دادا چې دی نتا خودلو دا بهیر به روان وي او ډیر به یا شک نه ګڼم چې طالبان به دغه 15,000 رقم رقم چې دی دغه 15,000 ته نه تم کیږي بلکې تر څو چې هغه خوا ته منځو خدای دیو کې دا شروع شي چې ټول بندیان د افغانستان په هیڅ بندیخانه کې بندي شي بندي ونه شي یا ته هیڅ نه بندي زما د طالبانو ته او قوم داد چې کړي د خپل انعطاف ته ادامه ورکړي تر څو د دولت ملاتړ لا د دوی په حق شي او په ټول کې د افغانستان د سولې بهیر د بریا په لور خپل دغه کم ګامونه شي لا په شپه ګړندۍ توګه واخلي
سمی سوزن صاحب تاسو محترم څه فکر کوئ د طالبانو د دریسه چې ګوري او د حالاتو ته یعنی دا امکان شته چې زرد د بندیانو د شمیر د پوره کېدو نه مخکې چې یعنی ټول خلاص شي نیوي دغه شرایط مساعد شي چې بین الافغاني خبرو ته لار برابر شي
زاد په خپل ورستي سفر کې قطر کې طالبانو ته همدا یو وړاندیز وکړلو چې 50% طالبان دیان به خوشی شي او دغه نورسته به بیا تاسو د افغاني خبري سمدستي فایل کیا او د بلغاني خبرو په لومړی دوه هفتو کې پرته لدی چې نتیجه معلومه شي یا نتیجه هر څه وي بیا تاسو تشدد کم کیا او د باقی پاتې طالب زندانیان به هم را خوشی شي البته طالبانو ورته کلک چې مونږ لومړی 15,000 بندیان غواړو دی غوړو ورسته بیا د بلغاني خبرو طرف ته ځو نو زما په خیال تر اوسه پورې دا سې بریښي چې طالبان په خپل هغه دریز باندې کلک ولاړ دي زما په خیال طالبان ته پکار دی چې دریز نرم کې دا دومره ستر تعداد کې د طالب بندیانو خلاصون په خپل طالبان د پاره یو لاسته راوړنه ده په زرګونو کسان ممکن ډیر کسان دا سې وي چې هغه په ډیر عادي جرم نیول شوی وي خو چونکی دلته په نظام او طالبان سره په جګړه کې او عادلانه فیصلې نه کیږي نو ممکن ډیر تاسو کسان طالب ته پچای ورکولو ډوډۍ ورکولو په لاره په موټر سایکل سره سپریدل یا موټر ته سره تلل کوم جرم نیول شوی وي نو باید کسان خوشی شي او طالبان په دې تاکید ډیر زیات ونه کړی چې 15,000 کسان راپری دي البته طالبانو په اړه باندې دا یو تشویش موجود ده چې د افغان حکومت ډاکټر عبدالله او د نوري لدی ممکن ترې واده پوری بزای وي چې طالب کا اصلا د سولې پلان په طالبا بندیانو باندې دوه غفتي ورسته خلاصې دل دغه وړاندې طالب باید یو اوربند کې آیا طالبان دې تیار دي کپین زرا طالب بندیان په همدې ونه کې خلاصي کې دوی دا تعهد کوي چې دوی به جګړه بندوي او تشدد به کموي او اوربند به کوي ظاهرا د طالبانو جواب منفي ده نو دې عمل د افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس هم د طالبانو په ارادو باندې شک لري او وایي چې ممکن طالبان 15,000 بندیان خلاص کړي دغه وروسته بیا نور شرایط کې دي چې بل افغاني خبرو د پیل لپاره نور شرایط وي چې نور بندیان را خوشي کړي
یعنی خبره به وګده شي نو خبره به وګده شي نو بزندګي
دا شی متاسفانه که اوس بیا په تشدد زیاتی کې یعنی طالب څو ورځې د اختر نو وروسته خوشبختانه تشدد کم کړی دا په نتیجه کې عامل دغه دی چې افغان حکومت د زرګونو کشمیر بندیان پرونه راسي 2,200 بندیان افغان حکومت طالبان وایي چې را خوشی شوی دی او افغان حکومت وایي چې مونږ تر 3,000 پورې بندیان خوشی کړی دی دا مې بیا یو ډول یو د دواړو په بیانونو کې یو 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 اختلاف راغلی دی نو متاسفانه طالبان دا فکر کوي چې کبریدونه زیاتیږي نو دوی په حکومت باندې فشار اچي تر ته حکومت دا وایي کبریدونه زیاتیږي نو دوی دا سلسله دروي خو زه فکر کوم حکومت لکه څنګه چې ما وویل خلزاد یو پلان دا ده چې 50% طالب بندیان چې پری خپل شي د روسا په طالبان باید په لنډ خبرې پیل کړي د بلغانی خبرو په پای کې به په لومړي دوه هفتو کې به نور بندیان خوشی شي تاسو نه پریږدئ چې طالبان دغه تعذیر شي او کدا سلسله دریږي نو یو سره په افغان حکومت په بندیانو باندې د سلسله دروي د خلاصون بل طرف نه طالبان بیا فکر کوي چې راځي جګړه ته دوام ورکو تر څو افغان حکومت باندې فشار واچو.
ټول حقایق د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو یادونه کوم چې د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام اوري د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په دې باندې غږیږو چې دغه تازه سیاسي حالات او کورونای حالات په افغانستان کې د سولې په بهیر څه اغیزه کړې ده. دوه تنه مېلمانه لرو، د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم صاحب د افغانستان د چارو سرون کې د نیوزویډ د مجلې خبريال او لیکوال سمی یوسف زاده صاحب په دې مسلې باندې خپل نظر وړاندې کوي. اوس یو بل خبره ده چې د سیولکی کې چې په دوه هفتو کې به په جرمني کې د طالبان او د افغانستان د حکومت ترمن خبرې پیل شي. څه وخت به پیل شي، چیرته به پیل شي، دا یو خبره ده. خو آیا احتمال شته چې بین الافغاني خبرې مخامخ خبرې پیل شي؟ دومره زر مشتاق رحیم صاحب
مذاکراتي ټیم د حکومت خوا نه ټاکل شوی د خغلی معصوم ستانګزی تر مشرۍ لاندې د مذاکراتو په ایجنډا باندې هم ته بند ټیم بحثونه کړي دي. مخکنه نو د مذاکراتو د پیل به دومره ستونزمن کار نه یو څه به موږ او تاسو بیا ګولرو. لومړی مجلس په تر ډیره حد پورې متمرکز په دې باندې دي د راتلونکو مذاکراتو په فارمټ یا بڼه باندې خبرې، په ایجنډا باندې خبرې، او د دې نه علاوه د مشورو، یعنی هر ډله به ځان ته د خپل اړخ سره په مسایلو باندې د مشورې په میکانیزم باندې خبرې، او دې ته ورته مسایل، یعنی که په کومو مسایلو موافقه کیږي هغه به څنګه سره ثبتو، په دې مسایلو به خبرې کوي. نو دا څومره ډېر جدي بحث نه دی، دې لپاره به دواړه خواوې چمتووالی نیولی وي. او
څه فکر کوي چې امکان شته، د احتمال شته، د تیاری لپاره خو احتمالات شته؟ سمه سوزه سپ څه فکر کوي؟
زما خیال ته پر شته په دې باندې مسله حل نشي. طالبان فکر نه کوم چې بل افغاني خبرو ته ولاړ شي. دا چې بل افغاني خبرې به چیرته پیل کیږي، خوشبختانه کلمنی کې پیل کیږي. د کورونا وایرس په جرمنی کې د هر ورځې په تیریدو ډېر کم شوی دی، یعنی هغه سفري خطرات چې د کورونا نه دی هغه کم شوی دی. خو فکر کوم چې نور هیوادونه هم، ناروی، قطر او انډونیسیا او ازبکستان، دوی هم غواړي چې دغه خبرې د دوی په هیواد کې ترسره شي. خبرې پیل کول اسانه دي، خو د خبرو نه وړاندې چې کوم شرایط دي هغه داس نو پدې کې چې په دا غو پین دوه هفتو کې دا خبرې پایل شي، ځکه چې طالبانو د بندیانو مخه طالبانو ډیره جدي نیولې ده.
تاسو د جرمني خبرو کې چاته د کورونا حالات خوشوي دي ورس په ورس؟ د دې سره تړلې مسله دا ده چې فارن پالیسي مجلې رپورت ورکړی دی چې د طالبانو په رهبرۍ کې د کورونا د ویروس د خپرېدو لامل د دې ډلې مشرانو د یو څو وخت رئیس غونډې نه دي کړې، غونډو کې ګډون نه کوي، او وایي چې دا د طالبانو د رهبری چارې اوس د ملا عمر زوی ملا یعقوب ته سپارل شوې دي. قسم طالبانو ته نږدې منابع و دا نه ده منلې، خو مبصرینو او تحلیلګرانو ویلي دي چې د طالبانو په رهبریت کې یو ډول اختلاف پیدا شوی دی، او دوی دا اختلاف مسله هم چي ادوي وای چې په اختر کې چې دوی کوم پیغام خبر کړي دی هغه کې دوی په یووالي باندې ډېر ټینګار کړي دي. نو ځنې په دې نظر دي چې کېدای شي دغه اختلافات د کوټې په شورا کې د افغانستان په مسلې باندې د سولې په هڅو کې، په بریدونو کې، په ټولو مسلو باندې تاثیر وکړي. نو غواړم چې ساسي د دوړو نظر واورم چې دا موضوع تر کومه حد مهمه ده د افغانستان د سولې په مسلې کې، په د تاثیراتو په برخه کې، منفي یا مثبت؟ سمې سوفزه سي
د کورونا مرض یو عادي مرض ده، یعنی سبا یو عادي مرض ګرځېدلې ده. سرګونو کسانې نیولې دي، ممکن د طالبانو یو شمېر مشران هم کورونا نه متاثر شوي وي. دا چې رمیاش ملا محمد برا خنزوی، ملا یعقوب،
نظام کمیسیون عمومي مشر وټاکل شو. ظاهره خبره ده د دې نوړاندې د ملا حبت الله خوان لومړی مرستیال وو، نو دا بیا څرګندوي چې ملا حبت الله خوان اکثره خپل اختیارات او واک د ملا محمد مر اخوان زوی ته ورکړی ده. زه فکر نه کوم چې طالبانو کې داسې جدي یا داسې سری اختلافات موجود وي. دوی اوس هم یو مکمل ډول یو نظامي قوت ده او یوه قومنده ده، او هغه کسان چې د طالبانو نه پخوا بیل شوي دي هغوی مونږ کتلي دي چې هغوی څه وخت لپاره پاتې شوي دي، بیا ورو ورو په تدریجي ډول بېخیالي یا د پردې شاته ساتل شوي دي یا بیرته طالبانو ته راغلي دي. نو زه فکر کوم طالبان اوس هم د خبرو اترو دپاره یو قوت ده، یو دریز ده. البته دا طالبانو په نظام کې تغییر او تبدیل د پخوان همداسې وو، یو ورځ به یو څوک ولسوال و، بله ورځ به وزیر و، درېمه ورځ به بېوظیفه وو. خو زه فکر نه کوم چې طالبانو په منځ کې د داسې سیاسي اختلافات وي یا نظامي اختلافات وي یا خپلمنځي اختلافات وي چې هغه د خبرو په ایجنډا باندې یا د طالبانو په دریځ باندې کوم تاثیر واچوي.
نو تاسو سوې مشتاق رحیم صاحب، تاسو ته داسې ښکاري چې دغه تغیرات یا بدلون چې هلته د کوټې په شورا کې په رهبرۍ کې راغلی دی، دا د سولې په هڅو په افغانستان کې په جګړو یا نورو اړوندو مسلو باندې په عمومي جریان باندې څه اثر ولري، مثبت یا منفي؟
یوسف زیبی عملی خو ویل زړه تیوریکي اخ باندې وغږی د هر کړ کې چې شخړې پای د پر ډیر مهمه ده چې ریکي ډلې جنګیږي هغه یو والی بلاستې ولري اختلافات افغانستان کې د 2000 کلونو په لومړی لسیزه کې وشو، خو چې کله غواړي چې سولې خواته راشي کوشش وکړي چې دا ډله یو لاس پاتې شي. اما دلته همیش دا جدي خطرات بشته وي چې په دوی ترمنځ فراکسیون او اختلافات منځ ته راشي. هغه په د مذاکرې په میز باندې په جوړجاړي کې د یو اهم نظری نشتون ریلای ډله کې د جګړه خوښي افراد ستري او طالبان هم د دینه خالي نه دي. نو طبعا دلته د خلک شته غټي ټینګار ده چې هر څه باید موږ لاسته راوړو او یا هم جګړې دي دا مور کو. بل خو استخباراتي کړي هم طبعا په افغانستان کې او د افغانستان په سوله کې مداخله کې د دې خطر شته. که چیرې خدای نه خواسته د طالبانو ترمنځ اختلافات منځ راځي، نو دا د سولې بهیر ته جدي خطر پیښوي. چې یوه ډله به د مذاکرې په میز باندې موافقه کوي، بل ډله به د جګړې په میدان کې د هغې په مخالف لور باندې حرکت کوي، چې دا به په ټوله کې هغه کوم باورونه چې د مذاکرې په میز منځ ته راځي هغې ته زیان رسوي او په ټوله کې به د سولې پروسې پرمختګ ته خنډ واقع کېږي. هر رقم موافقه چې راځي څوک پکې ډېر څه لاسته راوړي، څوک پکې کم څه لاسته راوړي، دا په ځان کې بحث کېدای شي. لیکن په ټوله کې د یو ادرس نه په متحده توګه باندې مذاکره کول د افغانستان او د افغانستان
عمومی حالات ته وګوري، نړیوال شرایط ته وګوري، زنه سره اندیښنه ده وایي چې دا مسله به د افغانستان د سولې مسله به ډیر وخت ونیسي. مګر زنه بیا د څه فکر کوي چې د امریکای د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نه مخکې باید د افغانستان مسله حل شي او خارجي قواوې د افغانستان نه ووزي. فکر کوي چې دغه جریان په سمه لار روان دی افغانستان کې سولې راتلونکي ده. مشتاق رحیم صاحب
ګوري په ټوله کې کتا شو ګوري، نو د افغانستان په اړه باندې نړیوال نور ستړیا سره مخامخ دي. هغه د مالی مرستو بحث دی، هغه د حکومت ولې په برخه کې د پرمختګ بحث دی، هغه د اقتصاد په برخه کې پرمختګ بحث دی. ولې دوی ګوري چې د هرې ورځې په تیریدو سره د افغانستان سیاسي سره لدی چې نړیوالو په فیاضي او په پراخ لاس سره د هیواد سره مرستې وکړي، دلته ټول تمرکز او ټینګار په خپلو سیاسي او شخصي ګټو باندې دی. 2014 ټاکنې چې وي
افغانستان
کې سولې ضرورت ټول دا رسول افغانان ضرورت لري او په کې نه لري ټول نه پرتشن لوکلونو کې افغانستان دې نه کړای د مالی کې دلته افغانستان منځ ته دی وي دا فکر کوي افغانستان باید اند گیم یا د لوبي اخر باید یو هم سر ته وي اوس وګورو چین او یو څه وګورو د لکه غلې دا په چې فکر کوي چې امریکان د افغانستان د تبعید کیږي او وي اوس دوی خبره کوي چې امریکا پر ځوانانو د ول څه مسولیت وځي په عین کې او مګرونو د سکوټي کونسل کې طالبانو باندې کومرانو نشي پندنه دی وړاندې کړی شوی وايي او د روسي روسیې دغه مخالفت وکړلو هغه غونډه تر سره نشول او وي هم دا وایي چې طالبان باید سولې د غاړه کې دي یعنی هغه وګړي چې په افغانستان کې په مختلفو مراحلو باندې یو نظر لرو یا طالبانو ته نږدې وي اوس چې په دې پیږي چې امریکا له افغانستان وځي نو د دې لپاره چې افغانستان یو ځل بیا د جګړو ډګر نشي د پردیو ګروپونو یو مرکز نشي لکه څنګه چې طالبانو په وخت کې ونوږي هم اوس دا اواز ورته کوي چې افغانستان باید خارجیان په مسلان ډول وځي نو زیاتره همسایه ملکونه هم غواړي چې دلته باید د قدرت خلا رامنځته نه شي چې بیا د نجیب دیس خو ته په ډول باندې یو حالت رامنځته شي او افغانستان یو ځل بیا داسې په هیواد واوړي چې نه سرحد لري نه حکومت لري او نه هم د نړیوال ټولنې د اعتبار وړ وي له دې امله هغوی اندېښنې هم لري او په عین حال کې غواړي چې دغه د افغانستان د سولې پروسه زر تر زره په هر اړخیز ډول د افغانانو په خوښه او د نړیوالې ټولنې موقف مطابق سر ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه سمی یوسف صاحب کور دی ودان چې د ورځنیو مسایلو بحثونو په پروګرام کې برخه واخیسته. همداشان محترم مشرف رحیم صاحب تاسو نه هم مننه چې خبرونه کې برخه واخیسته او دواړو خپل نظر څرګند کړ. نو اوریدونکو د ورځنیو مسایلو او بحثونو نننې پروګرام هم دلته پای ته ورسیده. د آشنا رادیو یو ځل بیا یادونه کوي چې د کورونا د وبانه د ځان او د نورو د ژغورنې او حفاظت لپاره لطفاً د روغتیا د چارواکو تجویزونه عملی کړئ. تر بلې خبرونه تاسو په لوی خدای سپارم.
د دې ناروغي د خبرېدار د مخنیوي لپاره د پینځه ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کم د 6 ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، هر کله چې له کوره بهر وئ په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایئ. دریم، هر کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ. که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ. له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ. تر ډېره په کور کې نه، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ. نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښونې خانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسو په خپله ناروغ یئ ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ د دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ.